ラジオ。
په افغانستان کې د سهار وب او په پېښور کې اونې بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د 12 ساعتونو لپاره دوام کوي له همدې شیبې پیل سوې. د خپل کوربه صالح او تخنیکی همکار سید قادر جلالوف سلامونه ومني. په پیل کې دوی سهارنۍ خبري مجله اوري. لومړۍ خبري مجله نیم ساعت د پکې اوري چې ملګری ملتونه وي په افغانستان کې په تیرو لس میاشتو کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې مودې په نسبت 40% زیات شوی دی. نن چهارشنبه ده، د مرغومی اجدي اوله چې د دسمبر دوبشتمی سره برابر ده. په ځینو غربي ورسپانې کې د افغانستان په باب چپ سوي مسایل هم څېړو، خو پیل د خبرونو او خبري مطالبو په لنډیز کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ملکی تلفات د روان میلادي کال په لومړیو لس میاشتو کې 40% زیات شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پرون ویل چې ټول غیر قانوني شخصي امنیتي کمپنۍ تړلې دي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران د دې هوا د اټومي پروګرام او د لبنان د وسلوال ډلې حزب الله د ملاتړ له کبله نوي بندیزونه ولګول. د عراق پارلمان تر څو میاشتنی سیاسي کړکېچ وروسته نوی حکومت تصویب کړ. وکیلانو هم نوري المالکي د دویمې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه ومنه. په بیلاروس کې چارواکي وایي تر 600 زیات سیاسي فعالان د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا تر بیا ټاکل کېدو وروسته د مظاهرو په جریان کې نیول سوي دي. او په امریکا کې روان میلادي کال شپږ سلویشت کسانو ته د مرګ سزا ورکړل سوې ده چې د تېر کال په نسبت 25 سزاوې پکې کمې ښکاري. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې په افغانستان کې له شخړو سره په تړاو د ملکیانو تلفات په سلو کې 40% زیات شوي دي. ملګرو ملتونو په درې میاشتني راپور کې پرون خپور کړی ویلي چې د دغو تلفاتو د ډیری برخې مسؤول وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې دي. په راپور کې ویل شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکیانو اندازه، البته د ملکي تلفاتو اندازه، په سلو کې 13% را کمه شوې ده. په دې باب نور جزئیات له نوریاس نوري خبرې.
ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات په سلو کې 40% زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د روان میاشتې د روبوار راپور په اساس د روان میلادي کال د جنوري او د اکتوبر د میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله 6215 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي چې په دې بهیر کې 2412 ملکیان وژل شوي او 3803 ټپیان شوي دي. د راپور له مخې طالبان او د دولت نور وسلوال مخالفین په سلو کې د شپږاویا ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله یو پر درېمه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړو د شدت قربانیان تر اوسه ملکي وګړي دي. د 2010 میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې ملکي مرګ ژوبلې په سلو کې 40% زیاتې شوې. په راپور کې ویل شوي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د ځان وژونکو حملو او په کور کې د جوړو شوو بمونو له امله 998 کسان وژل شوي چې دا د ټولې مرګ ژوبلې په سلو کې 55% جوړوي. له دغو پیښو سره په تړاو د ملکي ټپیانو شمیر 2012 کسانو ته رسي چې دا د ټولو ټپیانو په سلو کې 70% جوړوي. په راپور کې دغه راز د حکومت پلوي امریکایي او ناتو ځواکونه هم د ملکیانو د وژنې په سلو کې د 12 مسؤول بلل شوي چې دا د دغو ځواکونو لپاره د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 13% کموالی ښیي. د راپور له مخې د 242 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤول حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي چې زیاتره دغه مرګ ژوبلې د هوایي بمبارد له کبله رامنځته شوي دي. یعنی په هوایي بمباریو کې 122 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکي تلفاتو مسله د دې سبب شوې چې د افغانستان د حکومت او د هغه د لویدیځو پلویانو ترمنځ یو درز رامنځته شي. د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنو ته په پام سره پوځي قمندانانو د جګړو په جریان کې له هوایي قوې څخه په کار اخیستو سخت شرایط وضع کړي دي.
په افغانستان کې ملکی تلفات د روان میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې 40% زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ادارې په مارچ میاشت کې هم ویلي وو چې ملکی تلفات 1.5% زیات شوي دي. په دې تازه رپورټ کې ملګرو ملتونو د زیاتو تلفاتو مسؤل وسله وال طالبان او نورې وسله والې ډلې بللې دي. د ملکیانو مرګ ژوبله هغه مسله ده چې په افغانستان کې د خلکو او دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. د بحث لپاره له کابله په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر کټوازر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. کټوازای صاحب سهار مو په خیر. د ملګرو ملتونو د راپور ته په پام سره په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل ستاسو په نظر کوم عوامل لري؟ آیا وسلوال په ملکی تاسیساتو عوامو ځایونو کې بریدونه کوي که نه؟ د جګړې شکیل غاړي عموما په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته پروا نه کوي؟
سهار په خیر تاسو دی زاهر ادیری ټول اوریدم کو سلام علیکم. خبر دا چې دما فان باندې نړیوال ځواکونه چې دي د تیر پسان باندې ملکی تلفات او ته اوس یو څه د متوجه شوي دي. دا چې نه دي لکه پخوا لوی بدمرغي دا چې د دوی لوی غلطي همدا ده چې دوی د افغانستان په کلیو او په بانډو کې زیات عملیات کوي. دلته کله چې وسوال کسان یا مخالفین څوک خبر ورته ورکړي چې د کلي ته راغلي دي په ګڼمیشته سیمو کې پراته دي دوی عملیات کوي. هلته چې عملیات کېږي چار نه چار ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوري او د مخالفینو هم بغه کې یو ګټه ده چې چېرته دلته ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوري بیر زیات کسان له مخالفینو سره ملګري کېږي. موږ تاسې یو افغانستان یوه قومي قبایلي ټولنه ده. د یوې قبیلې څخه که یو کس یا دوه کسان او د حکومت لخوا ووژل شي هغه ټوله قبیله هغه ټول قوم د حکومت یا د ائتلافي ځواکو یا د بهرنیو ځواکو په مخالفت باندې درېږي. دواړه خواوې په دغه کې مخالفین او ائتلافي ځواکونه دواړه خواوې ګرم دي خو زیاته په ائتلافي ځواکو یا د ایساف ځواکو یا په نړیوالو د ثلثاتو ځواکونو په هر نامه باندې چې بولو په دوو باندې راځي ځکه چې دوی ته د افغانستان خلکو د افغانستان حکومت څو ځله ویلي دي چې د افغانستان په کلیو کې د ننه تاسې عملیات مه کوئ. که چېرته رښتیا تاسې غواړئ د افغانستان سرحدونه وساتئ، د افغانستان سرحدو کې خپل لاسونه واچوئ او په هغو ځایو کې عملیات وکوئ له کومو ځایو چې دوی تمویلېږي، له کومو ځایو چې دوی راځي
بل کټه وزای سپ. تاسو اشاره وکړه چې دغه بهرني ځواکونه اکثر وخت چې په کلیوالو سیمو کې د شپې لخوا عملیات کوي یا چاپی وهي، په دې بهیر کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي یا هم دوی مجبوره کیږي چې وسلواله تور واوړي. د دې علت څه دی؟ آیا دوی ته همیشه غلط معلومات ورکول کیږي؟ دغه غلطي ولې همیشه تکرارېږي؟
سالی صاحب کوم ګور کډیر څه دا نور څه کلور افلی خو باندې سمګر وخت مطبوعات کې ویلي دي ډیر لو بد مرګ دا د شي لو سوال او نو خارجي مو سوال زو کو سره وسم د افغانستان ځینې هغه کړی چې په خوانه یو تنظیمو کې چې هغه په زبانی وسم چې تاسو باندې له بده مرګ ککړ وو هغه کړی وسم ډیر لاس سره لري د دې استخباراتي شبکې زیاتره هغه کړی تشکیلوي او هغه په ځانګړیو سیمو کې چې دي خاص سیمې یا د خاصې ژبې ویونکي دي په هغو سیمو سره هغه تعصب لا تر اوسه پورې ساتي. د یو طالب یا د یو مخالف خبره ورکول او د یو مخالف یا د دوو یا د پنځو کسانو لپاره په یوه کلي باندې د شپې لخوا برید کول، د یو کور دروازه ماتول، دا د موږ له انعناتو د موږ له کلتوره دوی باید یو ځای د موږ کلتور پېژندلی وای چې هغه نه یوازې که خارجي چې داخلي وي چې د شپې د یو افغان په ځانګړي ډول د پښتانه کور ته چې ورځي هغه یې نشي زغملی، هغه حتی مقاومت کوي. نو دغه چې دوی باید په دغه خپله ستراتیژیک لکه هلته چې بدلون راولي دلته د مینې دوی له دا خپل دغه د دوی چې څوک جنتان دي دوی ته چې څوک راپور ورکوي دغو خلکو کوم باید چې بدلون راولي دوی یو ژوره کتنه په دې باندې وکوي که خپلو عملیاتو ته په دې ډول باندې دوی دوام پسې ورکړي اوس دا څومره فاصله ده دا فاصله نوره هم پسې زیاتېږي.
بلې، ما هم دغه پوښتنه غوښتل وکړم. کټه وزای صاحب، د جګړې د تاکتیک بدلول به ستاسو په نظر وکولی شي د ملکي تلفاتو کچه راکمه کړي؟
په دوه طریقو باندې، یو که چېرته دوی کلیو له ګڼمیشته سیمو څخه خپل عملیات ودروي او سرحد وساتي، په دې باندې خو دوی هم اقرار کوي، ټول نړیواله ټولنه ټول اقرار کوي، هر سړی په دې باندې پوهېږي دوی دغه مخالفین دی حکومت مخالفین وسوال کسان طالبان یا پار نامو باندې سی ادوی دوی دغه راځي له افغانستان له خاورې له باندې راځي نو دوی باید هلته په سرحد کې دوی سرحد ورته ټینګ شي دي موږ پولیس یې له پاکستان سره نښتي دي له ایران سره نښتي دي دغه دواړه خواوې باید چې داسې وساتلې شي چې هغه ونه شي کولای شي دلته ګڼ میشته سیمو ته راځي. بیا یو بل مشکل دلته داسې ده چې اکثره دوی داسې خلکو لپاره هم دوی د شپې د هغو کورو ته تلاشۍ ته ورغلي دي چې هغه یو عادي دوکاندار دی یو کلیوال د هغه فروخه باندې هم ډېر غوښتی سواسي سړی خبر ورکړی وایم هغه سړی ورته راځي مګر دوی د شپې یو دهشت یوه ویره یو ترګری په کلي کښې هغه کوي دغه ترګري خو داسې نه ده چې دغه د یوې خوا ترګري ده دغه ټول ماشومان وړکې د شپې را پاتې وو د تیارو وو د ماشینګانو د دغو ډزاو دغه ډېره ویره اچوي ښه خبره دا ده په تحقیق چې دوی بدلون راولي چې دوی خپل سرحدونو ته هغه ولېږي یوه خبره ده او بل دوی اوس هم دومره وکوي چې دا خپل د دوی چې دغه کوم ایجنټان دي لالي دوی کوم استخبارات به البته استخباراتي ایجنټان چې دننه یې دي په دغو کښې دوی له سره کتنه وکوي هغه کسان چې دغه ژبني یا سمتي تاسو باندې تر اوسه پورې ککړ دي هغه باید چې له خپلې دستګاه له خپله منځه وباسي که نه نو د دوی لپاره زیان ده دوی ته نوره مرګه ژوبله اوړي او د دوی به ډېر وخت ډېرې پیسې او ډېر انسانان په افغانستان کښې ضایع کېږي.
بله ډېره مننه. له کابله په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر کټوځی وو او د ملګرو ملتونو د هغه رپورټ په باب یې راسره خبرې کولې چې په دې رپورټ کې ویل شوي دي په تېرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات په سلو کې 40 زیات شوي دي.
موږ ډېر مشکلاتونه په روزګان ولایت کښې لرو مخکې قومي مشران ملکان رئیس جمهور خلک وایي وایي تاسو په اردو کښې ودرېږئ تاسو په حکومت موږ څنګه په اردو کښې ودرېږو زموږ د روزګان د کندهار لویه لار څونه دی امنه ده موږ که په اردو کښې ودرېږو کله چې موږ خڅېږو موږ په لارې باندې طالبان اتاکوي موږ وژني موږ الالوي شلې وژلي شلې را کړي دي حتی لا ټول امنیت تقریبا 2 کیلومتره قدر کښې چې دوې پوستې غواړي دا د امنه پاته ده د شارا مو ټوله دا امنیت دا دوې پوستو کښې دوی خپل دغه لري دا نه امن کړي دغه پوستو باندې طالبان اوځي خلک فتکوي تاکوي حلالوي زموږ د مقامات سره چې خبرې وشي د وایلي سره د شارا پولیس سره
د ازادي راډیو د یوه اورېدونکي نظر مو اورېدی چې په خپل سیمه کې د ناامنیو څخه د شکایت درلود. په افغانستان کې د هغو دوو فرانسوي خبریالانو د یوه ویډیو له خپرېدو وروسته چې نږدې له یوه کاله د طالبانو د خوا برمته سوي دي د فرانسې حکومت هیله ښوولې دي چې شاید دوی ډېر ژر خوشي سي. دغه دوه خبریالان چې د تېر کال په وروستۍ ورځ له کاپیسا ولایت څخه تښتول سوي مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی دی. طالبانو د هغوی د خوشي کېدو په بدل کې د خپلو زنداني طالب ملګرو د خوشي دو شرایط ایشه دی. تفصیل یې نوریاس نوری څخه اوري چې دغه شیبه په سټوډیو کې دی راسره.
بله مننه. فرانسې پرون هیله وښوده چې دوه فرانسوي خبریالان چې له نږدې یول کال راهیسې په افغانستان کې د وسلهوالو طالبانو په ولکه کې د ښایي ژر خوشي شي. دا وروسته له هغې چې په وروستیو کې د دغو دوو خبریالانو یوه ویډیو خپره شوه چې په هغې کې دوی ښیي چې روغتیایي حالت ډېر ښه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر میشل الیوت مری وویل دولت د دغو خبریالانو ویډیوي فلم ترلاسه کړی او د فرانسې د تلویزیوني شبکو د ډلې مشر چې دغو خبریالانو ورته کار کوو ویلي چې دغه ویډیوي فلم د هغوی د خلاصون په هڅو کې د پرمختګ نښه ده. دغه دوه خبریالان چې د فرانسې دریم تلویزیوني چینل ته یې کار کوو د 2009 میلادي کال په وروستۍ ورځ له شمالي ولایت کاپیسا څخه له خپل افغان ډریور او ترجمان سره یو ځای وتښتول شول. الیوت مری د هیواد د پارلمان ولسي جرګې ته وویل موږ هیلمن یو چې د افغانستان د حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه خبریالان ژر آزاد شي. د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه ویډیو چې د نومبر په میاشت کې ډکه شوې ښیي چې دغه خبریالان په ښه حالت کې دي. د فرانسې د تلویزیوني شبکو د ډلې مشر وویل چې په دغه ویډیو کې خبریالانو له خپلو کورنیو سره د زړه خواله کړې او هغه ښیي چې د دوی د خلاصون لپاره خبرې اترې روانې دي. په اپریل میاشت کې وسلوالو طالبانو په یوې خپرې کړې ویډیو کې د دغو خبریالانو د خلاصون په بدل کې د زنداني طالبانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. په دې فلم کې خبریالانو ویلي وو چې که د طالبانو غوښتنې ونه منل شي نو دوی به ووژني. په افغانستان کې له دغو دوو برمته شوو فرانسویانو سربیره په مالی او سومالیا کې هم 6 تنه فرانسویان یرغمل دي.
ډېره مننه. ومویدل چې فرانسه هیله منه ده چې په افغانستان کې دوه برمته سوي خبریالان خوشي سي. دوی په کاپیسا ولایت کې تښتول سوي دي. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او څه کم 15 دقیقې کېدونکي دي. دا هم د روانې خبري مجلې د خبرونو او خبري مطالبو لنډیز یو ځلې بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ملکی تلفات د روان میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې 40% زیات شوي دي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت پرون ویل چې ټول غیر قانوني شخصي امنیتي کمپنۍ تړلې دي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران د دې هوا د اټومي پروګرام او د لبنان د وسلوالې ډلې حزب الله د ملاتړ له کبله نوي بندیزونه ولګول. د عراق پارلمان تر څو میاشتنی سیاسي کړکېچ وروسته نوی حکومت تصویب کړ. وکیلانو هم نوري المالکي د دویمې دورې لپاره د صدراعظم په توګه ومانه. په بیلاروس کې چارواکي وایي تر 600 زیات سیاسي فعالان د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا تر بیا ټاکل کېدو وروسته د مظاهرو په جریان کې نیول سوي دي. او په امریکا کې روان میلادي کال 46 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل سوې ده چې د تیر کال په نسبت 250 سزا پکې کم ښکاري. روانه خبری مجله تر 2 بجو او 1:30 دقیقو ادامه کوي. په دې بهیر کې په نړیوالو رسپانې کې د افغانستان په باب چاپ شوي مسایل هم در سره شریکو. خو د افغانستان په باب ځینې رپورټونه لرو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د شخصي امنیتي کمپنیو د تړلو هڅې روانې دي. دوی وایي چې د دغو هڅو په بهیر کې تر اوسه ټولې هغه امنیتي کمپنۍ چې په غیر قانوني ډول یې فعالیت کاوه تړل شوي دي. تفصیل د معصوم میوند رپورټ کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د خصوصي امنیتي کمپنۍ د لغوه کولو په لړ کې ټولې غیر قانوني شخصي امنیتي کمپنۍ تړلې او پاتشپور دېرش کمپنۍ چې د ډیپلوماټانو او ملګرو ملتونو د دفترونو او لوی پراختیايي پروژو ساتنه کوي له کابل ښار ایستلې دي. د کورنۍ چارو وزارت سلاکار جنرال عبدالمنان فراهی د سیشن به پورس خبري اعلان وویل هغه کمپنۍ چې سفارتونه او لوی اقتصادي پروژې ساتي باید یوازې د همدې ادارو دننه کار وکړي او د باندې د فعالیت اجازه نه لري.
خورت تفاوت تغییر ورکو د خلک کولای سي په داخل د قرارګاوي کې خپل ځان د ځان د امنیت لپاره په سفارتو کې او په ملل متحد په نمائندګۍ کې او په اقتصادي پروژو کې آل تخپل نفر په داخل د ساحه کې وساتي. ولی د پولیس په کار کې او د باندې دوی هیڅ نوو مداخله نسی کولای. په دې کې هیڅ نوو تفاوت نشته. د خپل د رئیس جمهور فرمان وو او په دې کې اوس هم کوم استثنا نه راغله.
شاغلی فراهید ځینو رسنوي هغه راپور نه رات کړ چې ویلې و ځینی شخصي امنیتي کمپنۍ د ولسمشر کرزی په ورونو او دوستانو اړه لري. خود او ولچ د نور افغان چارواکو په اړه دوی خپل چیرنی پیل کړی دی.
یک چیز ما میخوام واضح بگویم کی خود شخص جناب رئیس جمهور افغانستان و برادرایش هیچ کمپنی نداره و بچیش هم نداره.
زغوارم چې یو شی په سرګند وایم چې په خپل د افغانستان قطرمن ولسمشر اورونه هیڅ کمپنی نه لري، زوی هم نه لري. په لوی دي زرسنه کې هم تل یادی چې کمپنی لري. دا چې نور لوړ پوړي دولتي چارواکي لري په دې اړه زموږ چیرنی روان دي. لمړی خو ویل کېدل چې ټولې کمپنی لغوه کیږي، خو په لمل هو کمپنی کړي چې په چارواک پرې تړلې وي او دا کار په ډېر نږدې راتلونکي کې هم وکړو. په افغانستان کې پر کورنۍ او بهرنۍ شخصي امنیتي کمپنۍ دا تور و چې په وسلوالو حملو، ناامنیو او نورو غیر قانوني فعالیتونو کې ونډه لري. افغان امنیتي چارواکي وایي هغه ځایونه چې شخصي امنیتي کمپنۍ یې ساتنه کوله تر دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه ساتنه کوي. له دې سره چې افغان چارواکي د دغو کمپنیو د بندولو خبره کوي، خو بیا هم ویل کېږي چې ډېرې کمپنۍ به پر خپل حال پاتې شي او دولت د بندولو توان نه لري. خو د پوځي او امنیتي چارو څېړونکو غوښتنه کوي چې باید ټول امنیتي کمپنۍ بندې شي او پر ځای له افغان پولیسو او پوځیانو څخه کار واخیستل شي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې خلکو ته د عدالت رسولو په هدف نوی مالی مرسته وکړه. نور حال له واشنگټن د ازادي رادیو د مشال د څنګ د خبريال هارون بچا رپورت کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د 13 ورځې خپل خبر پاڼه کې وایي د دغه وزارت د نشئی توکیو د قاچاق د مخنیوي او د قانون د عملدارۍ څانګې د قانون د پرمختیا د نړیوال سازمان IDLO سره د 2.1 میلیونه ډالره مرسته وکړه. سو په راتلونکو 2 کلونو کې افغانستان کې د عدلي سکتر او امنیت پیاوړي او افغانانو ته د قانوني حقونو او اسانتیاو ورکولو چارې پرمخ بوتل شي. خبر پانه کې راغلی آی ڈی ایل او د 2000 لومړي میلادي کال راهیسې افغانستان کې فعالیت لري چې په 2006 کې د افغانستان د قانون د امداد ځانګړی سازمان جوړ کړ چې دا مهال د هیواد په 1400 ولایتونو کې څانګې لري او یوازې 13 کال یې د څه د باندې 2000 افغانانو ښځو او ماشومانو قانوني مرستې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خبر تر مخه آی ڈی ایل او د افغانستان د قانون د چارو د تربیه د خپلواکه او ملي مرکز سره د مرستو کولو سربیره د دغه حیوانات د لوی سارنوالۍ د دفتر څخه پلي شوې په خزو د تشدد پر ضد د مبارزه کلکه ملګرتیا کړې ده. د وزارت خبر د آئیډیلو پروژې په ټاکل شویو اهدافو هم رڼا اچوي چې وایي تر ټولو غټ مقصد دا دی چې په ټول افغانستان کې وګړي وکړی شي د انصاف ادارو ته لاسرسی ولري. دویم بیا وایي چې د یو هر اړخیز پروګرام په ترڅ کې افغان ولس کې د قانوني مسلو او د هغوی د اواري په لړ کې د موجودو اسانتیاو په اړه شعور بیدار شي. او دریم دا چې د افغانانو ښځو او ماشومانو پر ضد د جرمونو د پلټنې او د مجرمانو محکمې ته د کشولو چارې پیاوړي شي.
ولسی ژورنالیزم SMS @
محب کوچای د زابل له شاجی ولسوالی څخه لیکي سوله د ټولو افغانانو ارمان ده. خدای دې په ګران هیواد کې دایمي ثبات تراولي. اته ولا ویسا له کابل لیکي د امریکا د بی ځای لګیدلو پیسو پړه د امریکا پر غاړه ده نه د افغانانو. کچېرې دوی له افغانستان سره مستقیم مالی مرسته کولی نو افغان حکومت به د دې لګیدلو پیسو سمه پلټنه کولی سوی. ځکه د افغانانو چې څوک مرسته کوي هغه د افغانانو دي. رومان الکوزی له کندهار لیکي د کندهار په یو شمېر ولسوالیو لکه ارغنده او ژړی او پنجوایي کې د بهرنیو او افغان قواو لخوا عملیات وسول. اوس په دغو ولسوالیو کې نسبتا امنیت دی. د دولت څخه هیله ده چې په دغو ولسوالیو کې د بیا رغونې اساسي کارونه وکړي، کنه نو دغه ولسوالۍ به بیا ناامنه سي. او عبید الرحمن د ننګرهار څخه لیکي زموږ کلیوال حفظ الصحې ته پاملرنه نه کوي، خپل د کور خاشاک د سړک په مخ او یلو کې اچوي او خلک ترې تنګ دي. زه د دوی څخه هیله کوم چې خپل صحت ته او حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران د دې هوا د اټومي پروګرام او د لبنان د وسلول ډلې حزب الله د ملاتړ له کبله نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت وایي د ایران د دوو بانکونو د بیمې د یوې کمپنۍ او د یو باروړونکي شرکت په ګډون د ایران 15 نورې کمپنۍ د امریکا د بندیزونو په تور لیست کې ورزیات شوې. پر دغو کمپنیو ځکه بندیزونه لګول سوي چې ګواکې له سپایي پاسداران انقلاب سره یې ارتباط درلود چې د دوی شتمنۍ به هم کنګل سي. دغه نوي بندیزونه د تیرو هغو په دوام لګول کېږي چې تیر کال د ګرو ملتونو د امنیت شورا لوري د ایران د اټومي فعالیتونو له کبله پر دې هیواد وازه سول. بلخوا د ایران حکومت یو ولس کسا په دار وزړول. چارواکي وایي دغه کسان د دولت د یوې مخالفې سنی وسلوالې ډلې غړي وو چې په بمی بریدونو کې لاس درلود او د اعدام په سزا محکوم سول. د افی نړیوال سازمان د دغو کسانو اعدام غندلی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په د رپورټ په حواله نور له نوریا د سلطان احمد سرور پر رپورټ کې
د ایران دولتي خبری آژانس ارنا وایي د غسان د جند الله ډلې غړي وو چې تیره اونۍ په چابهار کې د یو جماعت مخې ته د برید مسؤلیت چې نه دیرش کسه پکې ووژل شول په غاړه واخیسته. د افی نړیوال سازمان د دوه کسانو اعدام وغنده او ویل چې د دوی په حق کې د اعدام سزا یو غچ اخیستونکی عمل دی. د افی نړیوال سازمان وایي چې د ایران حکومت خایي بشري حقوقو ته درناوی وکړي، خو په دغه قضیه کې دوی ډله ایز اعدام په داسې طریقه اجرا کړی چې د بشري حقوقو غوښتنې له پامه غورځولې دي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د ټولو یوولسو اعدام شویو کسانو نمونه اعلان کړل. د دوی له نمونو ښکاري چې دوی بلوچستان دي. د جند الله ډله له کلونو راهیسې په سیستان بلوچستان ولایت کې د حکومت خلاف فعالیت کوي. جند الله وایي چې د بلوچ سنی اقلیت د حقوقو لپاره مبارزه کوي چې د ایران شیعه رژیم یې په حق کې له تبعیزه کار اخلي. ایران تور لګوي چې جند الله ډله له القاعده شبکې سره ارتباط لري، خو کارپوهانو د دغه کوم ارتباط دلایل نه دي موندلي. امریکا د روان کال په پیل کې جند الله ډله یو تیرورست سازمان وګڼه. د سیستان بلوچستان د ولایت د عدلي ادارې مشر ابراهیم حمیدی وویل چې د تیرورستي ډلې یوولس غړي او اجیران چې په تیرورستي فعالیتونو کې لاس درلود له پولیسو سره جنګېدل او بې ګناه خلک یې وژل اعدام شول. دغه کسان ګهیز مهال د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې اعدام شول. حمیدی وایي چې ټول دغه یوولس کسه په یوې عادلانه او پرانیستې محکمې کې محکوم شول. په دوی تور لګول شوی و چې د تیرو کلونو په هغو بریدونو کې لاس درلود چې په نتیجه کې یې 15 پولیس او د پاسدارانو 12 غړي وژل شوي.
خبری مجله اوري.
د عراق پارلمان تر څو میاشتنی سیاسي کړکیچ وروسته نوی حکومت تصویب کړ. وکیلانو هم نوري المالکي د دویمه دورې لپاره د صدر اعظم په توګه ومانه. په عراق کې د مارچ په ومه انتخابات وسول، خو د پارلمان په 315 څوکیو کې یوه ډله هم نتونې د اکثریت خپلې کړي. وروسته د نوی میاشت لپاره په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ رامنځته سو او د نوي حکومت پر جوړېدو خبرې روانې وي. المالکي وویل په عراق غوندې هیواد کې د نوي حکومت جوړول سخت کار دی.
وجدتم ان من اصعب تشكيل الحكومات بالدنيا هي حكومه
دی ویزه په هجم په داسې هیواد کې قومي فرقوي او ګوندی تړونو ته په پام سره د ملي یووالي په هدف د نوي حکومت جوړولو ته کار کول سمرا ستونزمن دي. په بیلاروس کې چارواکي وایي تر 600 زیات سیاسي فعالان د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا تر بیا ټاکل کېدو وروسته د مظاهرو په جریان کې نیول سوي دي. په دې هیواد کې لوی مظاهرې وسوي. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت وایي دغو فعالانو ته له 15 تر 15 ورځو پورې د بند سزا ورکړل شوې ده. د وو مخالفو کاندیدانو له جملې 15 تنه چې د یکشنبې په ورځ نیول شوي وو لا هم په بند کې دي. په عین حال کې د عدلي وزیر ویکتور ګولووانوف وویل شي په پایتخت مینس کې به سیاسي ګوندونه له مظاهره چانو سره ملګري شوي وي. د نړیوالو لخوا د یکشنبې د ورځې پر انتخاباتو د دې هېواد د سختګیریو له کبله غندنه شوې ده. البته دغه انتخاباتي غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تویان فیلیپ کراولی ویل امریکا د بیلاروس د حکومت هغه اقدام په کلکه غندي چې پر دې دیموکراتیک پروسې فشار راوسته دی.
بیلاروس and President Lukashenko, you know, may well be a country that
کراولی وی بیلاروس او ولسمشر لوکاشینکا به لویدیستا د نږدې کېدو په صورت کې یوازینی چانس له لاسه ورنکړي. زموږ بندیزونه به ادامه لري دا چې په دې هیواد کې څه وسول د خواشنۍ وړ دي. دیموکراتیک پروسې او په دې هیواد کې د بشر حقوقو ته درناوی له دې هیواد سره زموږ د اړیکو په منځ کې ځای لري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتون د بیلاروس له چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي سیاسي رهبران آزاد کړي. اوس به له فرشته جلالزی څخه وورو چې ځینو غربي ورځپاڼو پر افغانستان کومي تبصرې خبرې کړې دي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په ورستۍ ګڼه کې د په افغانستان کې پوځي برای د سالمي ستراتیژي ځای نسی نیولای تر سرلیک لاندې و مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي د افغانستان ستونزه دا ده چې ټول دا فکر کوي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران روان دی او هلی هم باید سیاسي وي. خو د دې لپاره چې د غرب ډیپلوماسي دلته مخ په ځوړ دانو د هر لارې موندلو مسؤلیت یې عسکرو ته ورکړ شوی. په ورځپاڼه کې راغلي چې د عسکرو دنده وژل او جنګېدل دي، نه د سیاسي سولې راوستل او د سیاست چلول. خو بریتانیا او امریکایي عسکر هڅه کوي چې د امکان تر حده طالبان وځپي. په جګړه کې لدینې بریالي توبونه سره سره دا ډول هڅې د ستونزې حل نشي پیدا کولای. ورځپاڼه ده کې غربي قومندانان نن ورځ په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو له روزلو سره علاقمندي څرګندوي. خو دوی د دې کار لپاره د افغانستان له شمال څخه خلک ګمارلي چې د اکثریت پښتنو په سیمه کې موثر او د منلو وړ نه دي. پر دې علاوه په افغانستان کې پر امنیتي ځواکونو له 12.6 میلیارد ډالر مصرف سره هم نشته لږه 3% عسکر د ملي اردو له لیکو بیرته تښتي. ورځپاڼه لیکي تر هغو چې غربي حکومتونه په ډیپلوماتیکه برخه کې خپله ناکامي ونه مني او اصلاح نه کړي، په افغانستان کې به له پوځي بری سره هم د دې هیواد ستونزه حل نه سي. د دې ورځپاڼې په باور یو شمېر کسان په دې نظر دي چې په دغه برخه کې باید د افغانستان حکومت هم اقدام وکړي، خو لوی او مایوب حکومت سره کار سم پر مخ نه ځي. په داسې حالت کې باید د دې تمه ونه لرو چې طالبان خپلې وسلې په مځکه کښېږدي، ځکه هغوی خپل ځان ګټونکی ګڼي او یو ګټونکی هیڅکله له ضعیفې خوا سره خبرو ته نه حاضرېږي. ورځپاڼه وایي تر څو چې ډیپلوماتیکي هڅې او د سولې تامین چارې پوځي ځواکونو ته سپارل شوي وي، هیڅوک باید ځان ته فریب ورنه کړي او په افغانستان کې د بری هیله دي نه کوي. د امید څرک به هغه وخت څرګندېږي چې پوځ خپل کار وکړي او سیاسي چینلونه خپل کار وکړي. والسی ژورنال ورځپاڼه هم په خپل نوې ګڼه کې د افغانستان په اړه د امریکایي مقاماتو زده او نقیص خبرو ته اشاره کوي. ورځپاڼه د امریکا د مرستیال ولسمشر جوزف بایدن مثال ورکوي چې څو ورځې وړاندې تر 2014 کال دغه هیواد څخه د ټولو عسکرو د ایستلو خبره وکړه. ورځپاڼه ده کې دا یوه بیخي تازه مسله ده او په بیلابیلو بحثونو کې څیړل شوې ده، خو ډیر ژر د سپینې ماڼۍ ویان د هغه د خبرو په توضیح او تشریح پیل وکړ. وال سټریټ ژورنال کې د امریکا د رهبرۍ په چارو کې څو واره داسې سوي چې د ولسمشر او مرستیال په خبرو کې اختلافات وي، او دا په امریکا کې د رهبرۍ په څنګو کې د افغانستان د حالاتو په اړه د نظر د اختلافاتو د موجودیت څرګندونه کوي.
په امریکا کې روان میلادي کال شپږ څلوېښت کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده، حال دا چې تیر کال دغه شمېر 250 وو. په دې باب د څارنې د یوې خپلواکې ادارې لخوا تحقیقات سوي دي. پکې راغلي چې د تیرې لسیزې په پرتله په امریکا کې د اعدامونو کچه نیمایي ته راټیټه شوې. لس کاله مخکې 15 بندیان په دار ځړول شوي وو.
فروری د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه پروسس کار د ژمي په سخت موسم کې د سرنګونو په بېرحمه بر کوچونو کې تر 250 پورې مسافر خواران ووژل شول. نو سخت کال بیا د ژمي سخت موسم په مخ کې دی. آیا سخت کال یو تقسیم د آمادګۍ سخت او که د نورو کارونو په شان بیا هم هغه چې چارواکي بیا هم ناست دي باید د چارې هم پرونه کې وخوړل شي تر څو دا غلطه تجربه بیا تکرار نه شي. زموږ بیچاره پونه نور د غم په ټغر شي نه ني.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو نظر مو اوریدل چې چرواکي غشتنه کوله د سالنګ لارې د پاره دی مخکله مخکې تدابیر ونیسي. البته د ازادي اوریدونکو پروګرام چې د تو بجو په خبرونه کې خبريږي تاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه پکې راغونډ سوي دي. په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 10 دقیقې سوي له سلطان محمد سرور څخه دویمه خبري مجله ووري.
تشکر آقای صالح. ساعت 7:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این مجله خبری طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی سید عبدالقادر مرا همراهی میکنم. این مجله که طبق معمول حاوی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته میباشد، مجله را با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز میکنیم. تلفات غیر نظامیان در افغانستان در ده ماه امسال در مقایسه با سال 2009 میلادی 20% افزایش یافته است. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف گزارش‌هایی را رد کردند که گویا نیروهای آمریکایی در نظر دارند عملیات زمینی را در مناطق سرحدی پاکستان راه اندازی کنند. وزارت مالی افغانستان میگوید از ارزیابی اداره تفتیش امریکا در امور بازسازی افغانستان که در بخش کمک‌های امریکا با افغانستان صورت گرفته استقبال می‌کند. برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان دیروز به ولایت ننگرهار سفر کرد. دفتر ریاست دوره‌ای بورد رهبری انجمن ابتکار جنوب آسیا برای پایان دادن خشونت علیه کودکان یا سایواک دیروز در کابل تأسیس شد. ناتو دیروز اعلان کرد که در مورد کشته شدن 5 تن از غیر نظامیان در هلمند تحقیق می‌کند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در سفرش به دهلی جدید چندین قرارداد را امضا کرده است. پارلمان عراق بعد از یک بن‌بست سیاسی چند ماهه سرانجام حکومت جدید را تصویب کرد. قرار است مجلس سنای آمریکا امروز در مورد تصویب پیمان استراتژیک تسلیحات هسته‌ای یا استارت جدید بین آمریکا و روسیه رأی گیری کند. 46 نفر در جریان امسال در آمریکا اعدام شدند. و مقامات بلاروس میگویند که بیش از 600 تن از فعالان مخالف حکومت را دستگیر کردند. ساعت 7:32 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. تلفات غیر نظامیان در افغانستان در دمهای امسال در مقایسه با سال 2009 میلادی 20% افزایش یافته است. این نتیجه گزارش جدید سازمان ملل متحد است. منشی این سازمان گفته است که غیر نظامیان در این کشور بیشترین خسارات جنگ را متحمل می‌شوند. همکارم مصطفی صدیقی جزئیات بیشتری در این باره دارد.
در گزارش جدید سازمان ملل متحد آمده است که 75% غیر نظامیان در نتیجه حملات شورشیان کشته و زخمی شدند. در این گزارش که همین ماه نشر شد، سازمان ملل متحد گفت که تلفات غیر نظامیان در بین ماهای جنوری و ختم ماه اکتبر امسال به 6215 تن رسید که مشمول 2412 کشته و بیش از 3800 زخمی می شود. بر اساس این گزارش، تنها حملات انتحاری شورشیان و انفجار بمب‌های کنار جاده در این کشور سبب مرگ 998 تن شده است. از سوی دیگر 12% از تلفات غیر نظامیان مربوط به عملیات نظامی نیروهای افغان، آمریکایی و ناتو می شود که بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد 18% کاهش را در عین زمان در سال گذشته نشان می دهد. حکومت افغانستان در گذشته از تلفات غیر نظامیان در نتیجه عملیات نظامی نیروهای آمریکایی و دیگر قوای خارجی در افغانستان انتقاد کرده است. در این حال گزارش که ماه گذشته توسط تقریبا 30 گروه کمک رسان پخش شد، حاکی از آن بود که با وجود کاهش میزان تلفات غیر نظامیان در اثر عملیات نیروهای افغان و خارجی، افزایش استفاده از نیروی هوایی در ماه‌های اخیر جان غیر نظامیان را به مخاطره انداخته است. چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیم نیرو خود دولت ما، اینه مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزایی که شیشته خوب نمی شیشته. مام که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر می داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، احساس باشه، خیلی می کار خیلی از کردن نیست، نه در دین نیست که ویژه گفتن، نه در مذهبی دعیت کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه دیگه، ایس گفتارهای ما شما یه چرچی که بگویم دیگه، خود دولت احساس کنه، خود این رهبرهای ما این کسایی که دنیا از قرار دار این مردم مظلوم ملتش کده میتونه کلی پیدا نست دال خود و نفس پشت چهار تا نان میگرده خلاص چهار تا شبش تیر شب دقیقه صبح سگ صبح تیر میده قصه شد.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات‌های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکره، باید همین تلفات که میشه چیز میشه، اینا خب باید دولت مسئولش دولت است دیگه. فعلا هم نیروهای بین المللی را همین دولت به ادریسه که آورده میشه.
نظر چند تن از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد جلوگیری از تلفات غیر نظامیان شنیدید. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند تمام کمپانی‌های امنیتی غیر قانونی لغو شده و هم 36 کمپانی امنیتی که مسئولیت تأمین امنیت مقامات دیپلماتیک، پروژه‌های بزرگ انکشافی و یا دفاتر سازمان ملل را به عهده دارند و بیرون از شهر کابل انتقال داده شدند. فوزیه احسان از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالمنان فراهی مشاور وزارت امور داخلی افغانستان می گوید آنان همچنان طرز عملی را ساختند که به اساس آن کمپانی هایی که مسئولیت تامین امنیت سفارتخانه ها و پروژه های بزرگ انکشافی را دارند تنها در محوطه این نهادها می توانند فعالیت کنند.
طرز عمل کمپانی مؤسسات امنیتی سفارتخانه ها و پروژه های انکشافی را به شکلی که یا به بیرون از محلات مسکونی سابق با سلاح دست به سرقت ها و یک سلسله بی بندوباری و ناامنیتی ها در شهر می زد و کوچه ها و در و دروازه ها را بسته کرده بود. به این خاطر سیستم طرز سلوک جدید از یا تنظیم شده و بر از یا گفته شد و بالاخره یا مطابق با او فعالیت خود تنظیم کرده که من بعد یا از بیرون از ساحات فعالیت خود یا هیچ کس از یا با اسلحه بیرون شده نمیتونه الهی که پلیس افغانستان یا بدرقه کنه یا را و یا در جریان کلی قرار داشته باشد.
آقای فراهی همچنان در رابطه با این گزارش ها و انتقادات که میگوید تعدادی از کمپانی های امنیتی خصوصی مربوط و برخی از مقامات بلند رتبه دولتی و یا وابستگان رئیس جمهور است چون این گفت.
یک چیز ما میخوایم واضح بگویم که خود شخص جناب رئیس جمهور افغانستان و برادرایش هیچ کمپانی نداره و بچیش هم نداره کمپانی که امید در رسانه های غرب هم بسیار زیاد همیشه این دمورد عزیز که کمپانی امنیتی دمورد عزیز که سایر اعضای بلند بالای پای دولت داره تحقیقات ما ادامه داره. نتایج تحقیق اول خو عرض ما این بود که همه را لغو میکنیم، ولی ابتدا آغاز معظمی است که شروع میشه ما لغو میکنیم کمپانی هایی که وابسته است و ایراد آینده بسیار زیاد نزدیک این کار خواهد کردیم.
لغو کمپانی های امنیتی خصوصی به اساس یک فرمان که قبلا رئیس جمهور افغانستان صادر کرده بود صورت گرفته است. مقامات حکومت افغانستان میگویند این کمپانی ها باعث افزایش ناامنی ها در افغانستان شده و بیشتر جنایات توسط افراد این کمپانی ها صورت گرفته است. مقامات حکومت میگویند تامین امنیت محلات را که کمپانی نگرانی های امنیتی خصوصی به عهده دارند، به نیروهای امنیتی افغان می سپارند. اما با اینکه مقامات از لغو این کمپانی ها خبر می دهند، گفته می شود که شمار زیادی از این کمپانی ها همچنان به فعالیت هایشان ادامه دادند و حکومت افغانستان توانایی لغو آن را ندارد.
همکارم فوزیه احسان درباره الغای کمپانی های امنیتی خصوصی از کابل گزارش می داد. افغانستان برای اولین بار ریاست دوره‌ای برد رهبری انجمن ابتکار جنوبی آسیا یا کشورهای سایواک را به عهده گرفت که هدفش پایان دادن به خشونت‌ها علیه اطفال در 8 کشور جنوب آسیا می باشد. دفتر این برد دیروز رسماً در کابل افتتاح شد. واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان که ریاست دوره‌ای این برد را به عهده دارد، در یک نشست خبری در کابل ضمن ابراز نگرانی از موارد خشونت علیه اطفال کشورهای جنوب آسیا گفت، در انکشاف همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهای عضو این برد تلاش می‌کند. حمید بجمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با ایجاد دفتر ریاست دوره‌ای برد انجمن ابتکار مو خشونت علیه کودکان در کشورهای جنوب آسیا در کابل، واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی که ریاست دوره‌ای این برد را به عهده دارد گفت،
در انکشاف همکاری های منطقی توجه جدی میکنیم، روابط خود با کشورها تامین میکنیم. موضوع مهم تطبیق پلان 5 ساله محافظت اطفال یا اکشن پلانی ده که سایواک تنظیم کرده و 8 کشور مکلفیت داره که افغانستان هم چون عضویت ازیره داره، ما کاپی ازیره رسما به زبان ملی برشان روان میکنیم.
افغانستان در سال 2005 میلادی عضویت انجمن سایواک یا برد رهبری انجمن مو خشونت علیه کودکان را که شامل 8 کشور جنوب آسیا می باشد به دست آورد. سایواک که هدف آن از بین بردن تمام اشکال خشونت علیه اطفال و جوانان به سطح کشورهای منطقه می باشد، از طرف سازمان ملل متحد در سطح منطقه‌ای پذیرفته شده است. آقای مومن که اخیراً در اجلاسی در شهر کتمندو نیپال از طرف اعضای این انجمن به اسم رئیس دوره‌ای تعیین شده است گفت، همکنون 25 میلیون کودک کشورهای منطقه با خشونت‌های گوناگون روبرو هستند. آقای مومن ضمن نگرانی از موارد خشونت برای اطفال افغان گفت، قدم‌های نیز به خاطر جلوگیری از خشونت برای اطفال برداشته شده است که یکی از این اقدامات ایجاد شبکه‌های محافظت اطفال در 28 ولایت این کشور می باشد.
وزارت کار و امور اجتماعی به نام شبکه‌های محافظت اطفال را به خاطر تطبیق استراتژی ملی اطفال در مرز خطر در 2006 آغاز کرد. امروز الحمدلله 82 سیپن محافظوی داریم. اینا کمک کننده در قسمت محافظت اطفال به سطح مرکز و ولایت و ولسوالی ها می باشد.
مقامات در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گویند با آنکه تلاش های به دفع بهبود وضعیت اطفال و جلوگیری از موارد خشونت در این کشور برداشته شده، ولی به اساس بررسی های به عمل آمده هنوز هم حدود 5 میلیون کودک افغان در معرض خطر قرار دارد. به اساس گفته های مقامات وزارت کار و امور اجتماعی، با آنکه در بین کشورهایی که عضویت سایواک را دارند در افغانستان زیادترین قوانین در قسمت اطفالی که در معرض خطر قرار دارند با وجود آمده است، ولی به نظر می رسد که یک تعداد از ارگان های مربوط در تطبیق این قوانین همکاری کمتری دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 7:42 دقیقه صبح وقت افغانستان است. پلیس سرحدی در غرب افغانستان یک محموله از مواد مخدر را که قرار بود به ایران قاچاق شود، کشف و ضبط کردند. ستوره کریمی از هرات گزارش می‌دهد.
این گروه 45 نفری به سرکردگی قمندان غلام سخی که در منطقه گنبد شاقی اسدین ولسوالی قادس ولایت بادغیس فعالیت داشتند.
شنوندگان عزیز، از عارضه تکنیکی گزارش می‌خواهیم. گزارش از هرات را بعداً خواهیم شنید. در این قسمت برنامه گزارش از بلخ داریم. با راه اندازی عملیات تصفیه‌ای به نام ابتکار از سوی نیروهای افغان در ولایت بلخ گفته می شود نیروهای محلی هم در این عملیات سهیم هستند که این موضوع نگرانی های جدی را ایجاد نموده و گفته می شود اربکی ها مردم را آزار می دهند و در چپاول خانه های مردم دست دارند. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات بیشتری دارد.
شماری از باشندگان ولسوالی چاربولک از حضور نیروهای محلی در جریان عملیات ابتکار از تصفیه و تلاشی منازلشان از سوی این نیروها شکایت دارند. آنها میگویند که اربکی‌ها مردم را به نام این که گویا با طالب کمک و همکاری دارند مورد آزار و اذیت قرار داده، در زمان تلاشی اموالشان را به تاراج میبرند. از 19 ماه قوس عملیات تصفیوی ابتکار از سوی نیروهای پلیس، اردو، امنیت ملی در ساحات از ولایت بلخ آغاز شده است. مسئولین امنیتی گفتند که در طی این عملیات تعدادی از مخالفین را با سلاح‌ها دستگیر کردند. مسئولین ولایتی همچنان عدم آزار و اذیت مردم و تلفات افراد ملکی را دستاورد خوب این عملیات عنوان کردند. در حالی که گلاقا باشنده قریه ورناغه ولسوالی چاربولک ولایت بلخ میگوید از طرف شب طالبان و از سوی روز نیروهای محلی و اربکی بر مردم حکومت میکنند. طالبان جوانانشان را به زور و فشار مسلح میکنند، اما فردا اربکی ها باز خانه های مردم را تلاشی، آنها را مورد لت و کوب قرار داده، هر چیزی که در خانه دارند چور میکنند.
شخصا بچی ما با یک خانه رفته بود، در خانه ای را زده، به گردنش کلاشینکوف انداخته، یک نفر دیگر همونجا کشته، یک سیاسر که مادر از بچه بود ورم کشته، برادرش هم آورده بندی کده، از امو قریه 7 موترسیکل آورده.
وی افزود محسن سفیدان به مراجع مربوط شکایت کرده اند، اما کسی به صدایشان گوش نداده است. غلام نبی از قریه مالی ولسوالی چاربولک اند از برخورد نادرست اربکی ها به سطو آمده و یکی خودش معلول است، میگوید
ما نان خوردن خود نداریم که اینا می چور میکنن موترسیکل ما رو، ما از بیچار مردم بردگیسن، از ما رم چرجنبینا موترسیکل بردن، این از بچی کاکای ما رو بردن، این میتور خا یک دکاندار لوش کردن، آتا پیسی دخل شبردن، میوی شبردن، کارتای موبایل شان بردن، موبایل را میگیرن، از خود ما موبایل گرفتن، ما مردم در راه از دست این اربکی آمدن، نمیتونیم در بازار.
نیروهای محلی و اربکی در حال در جریان عملیات ابتکار در ولایت بلخ فعالیت دارند که هنوز تشکیل این نیروها به ولایت بلخ مواصلت نکرده است. بسم الله محمدی وزیر امور داخله که به منظور ارزیابی از وضعیت امنیتی به ولایت بلخ سفر داشت، عطا محمد نور ولی ولایت بلخ پیشنهاد کرد که تشکیل پلیس محلی هر چه زودتر به این ولایت مواصلت کند. جنرال عصمت الله علیزاده قماندان امنی ولایت بلخ که در این کنفرانس حضور داشت، در رابطه با رادیو آزادی چنین گفت:
ما پیش از انتخابات پارلمانی یک تعداد اشخاص و افراد با مشوره سران اقوام و محسن سپیدان و وکلای محترم پارلمان موظف ساختیم که در این صحه با ما کمک کنند. همو اشخاص و افراد پیل ناز در عملیات با ما کمک میکنند، در شناسایی افراد بودن واقعی که مردم شکایت کردند.
برید جنرال غلام فاروق قماندان لوایسی قلوردوی 209 شاهین با تایید مشکلات پیش آمده از سوی نیروهای محلی به رسانه ها گفت که یک سوی تفاهم بود.
یک تعداد از برادرهایی که از نیروهای محلی که هنوز هم تشکیل نداره در جنب قطعات ما شامل فعالیت هستند، و به شکل خودسرانه در یک دو خانه در آمده بودند. از مو ساعتی که خبر شد قرارگاه مشترک از این جلوگیری کرد.
قابل یادآوری است قبل از حکومت مجاهدین سیستم ملیشه سازی در افغانستان به اوج قدرت رسیده بود که اکثر قماندانان ملیشه از قماندانان موافق خود اطاعت نمی کرد.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی را از شهر مزار شریف شنیدید که با راه اندازی عملیات تصفیه‌ای به نام ابتکار از سوی نیروهای افغان در ولایت بلخ گفته می شود نیروهای محلی هم در این عملیات سهیم هستند، که این موضوع نگرانی های جدی را ایجاد نموده است. ساعت 7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را می شنوید. در این قسمت برنامه اخبار مهم منطقه، افغانستان و جهان را به سمعتان می رسانیم. تلفات غیر نظامیان در افغانستان در 10 ماه امسال در مقایسه با سال 2009 میلادی 20% افزایش یافته است. این نتیجه گزارش جدید سازمان ملل متحد است. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف گزارش‌هایی را رد کردند که گویا نیروهای آمریکایی در نظر دارند عملیات زمینی را در مناطق سرحدی پاکستان راه اندازی کنند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که اساکر آمریکایی برنامه اجرای عملیات زمینی را در پاکستان طرح‌ریزی می‌کنند، اما آیسف با بخش خبرنامه گفته است که به تمامیت ارضی پاکستان احترام می‌شود و این گزارش را نادرست خواندند. وزارت مالی افغانستان میگوید از ارزیابی اداره تفتیش آمریکا در امور بازسازی افغانستان که در بخش کمک‌های آمریکا با افغانستان صورت گرفته استقبال می‌کند. با تازگی سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفت که میلیاردها دلار در امور بازسازی این کشور حیف و میل شده است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی دیروز به رادیو آزادی گفت پول‌های کمکی جامعه جهانی به افغانستان از طریق شرکت‌های خارجی به مصرف رسیده است. برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان دیروز به ولایت ننگرهار سفر کرد. حضرت محمد زمرعی سخنگوی قماندان امنیه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت آقای ربانی با اعضای ولایتی شورای عالی صلح در یک نشست دو روزه شرکت کرد. پیش از این آقای ربانی به ولایت هرات و کندهار نیز سفر کرده و در آنجا در مورد برنامه‌های تأمین صلح صحبت نموده است. دفتر ریاست دوره‌ای بورد رهبری انجمن ابتکار جنوب آسیا برای پایان دادن خشونت علیه کودکان یا سایواک دیروز در کابل تأسیس شد. واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان که به تازگی به عنوان رئیس این بورد برگزیده شده دیروز در کابل گفت که سایواک یا انجمن ابتکار جنوب آسیا برای پایان دادن به خشونت علیه اطفال پلانی را به خاطر محو خشونت با کودکان ترتیب داده است. افغانستان در سال 2005 میلادی عضویت انجمن سایواک را که متشکل از 8 کشور منطقه است کسب کرد. ناتو دیروز اعلان کرد که در مورد کشته شدن 5 تن از غیر نظامیان در ولایت هلمند تحقیق می‌کند. گفته می‌شود که این 5 نفر هنگام تیراندازی متقابل عساکر ائتلاف به سوی یک قلعه‌ای که از آنجا مورد هدف قرار گرفته بودند، در ولسوالی سنگین کشته شدند. نیروهای ائتلاف اعلان کردند که 2 سرباز ناتو نیز در جنوب افغانستان کشته شدند. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه در سفرش به دهلی جدید چندین قرارداد را امضا کرده است. این قراردادها در برگیرنده طرح و ساخت نسل جدید از طیاره‌های جنگی نو استیلت می شود که این نوع طیاره‌ها می توانند از چشم رادار مخفی شوند. قرارداد دیگر شامل معامله است که بر اساس آن قرار است روسیه ظرفیت دستگاه هسته‌ای هند را در جنوب این کشور توسعه بخشد. پارلمان عراق بعد از یک بن‌بست سیاسی چند ماهه سرانجام حکومت جدید را تصویب کرد. وکلای پارلمان همچنین نوری المالکی را برای دوره دوم به حیث صدر اعظم عراق تصویب کردند. پارلمان عراق 325 کرسی دارد. در انتخابات پارلمانی هفتم ماه مارچ هیچ حزب نتوانست اکثریت کرسی ها را از آن خود کند. قرار است مجلس سنای آمریکا امروز در مورد تصویب پیمان استراتژیک تسلیحات هسته‌ای یا استارت جدید بین آمریکا و روسیه رأی گیری کند. تقریبا 11 تن از جمهوری خواهان با همه دموکرات ها پیوستند و خواهان پایان بحث ها در مورد این پیمان شدند. 46 نفر در جریان امسال در آمریکا اعدام شدند. رقم پارسال به 52 نفر می رسید. نتیجه یک تحقیقی که از سوی یک گروه نظارت کننده مستقل پخش شد نشان می دهد که تعداد اعدام ها نسبت به یک دهه قبل کاهش یافته است. بر اساس این گزارش ایالت تگزاس محل است که در آن مجازات مرگ صادر می شود و تعداد اعدام ها در این ایالت بیشتر از هر ایالت دیگر در آمریکا می باشد. و مقامات بلاروس میگویند که بیش از 600 تن از فعالان مخالف حکومت را دستگیر کردند. ساعت 7:52 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. ایران 11 عضو گروه سنی جندالله را به اتهام دست داشتن در بمبگذاری و محاربه در ایالت سیستان بلوچستان اعدام کرده است. یک مقام عدلی این ایالت گفته است که این 11 نفر به خاطر دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی، مبارزه علیه پلیس و کشتن افراد بی‌گناه اعدام شدند. همکارم مصطفی صدیقی این موضوع را دنبال کرده است.
این 11 بلوچ متهم به بمبگذاری و محاربه صبح دوشنبه بدون اعلام قبلی در زاهدان مرکز ایالت سیستان بلوچستان اعدام شدند. سازمان عفو بین المللی این اعدام ها را نوعی از انتقام جویی توصیف می کند. دراوری دایک محقق مسائل ایران در این سازمان است. او در مصاحبه با بخش ایران رادیو آزادی میگوید که مقامات ایرانی باید به حقوق بشر ارج بگذارند.
سازمان عفو بین الملل اعدام در سیستان بلوچستان محکوم میکنیم و به نظر میرسد که این اعدام ها اقدام تلافی جویی برای بامگذاری انتحاری هفته گذشته که در چابهار اتفاق افتاد. سوالاتی که ما داریم مربوط به اونا که اعدام شدند امروز این بود که یا محاکمه شدن اونا، و حتی اگر دادگاهی داشتند چه نوع دادگاهی بود و کجا انجام دادند؟
گفته می شود که این 11 مرد اعضای گروه سنی جندالله بودند که مسئولیت کشته شدن 39 نفر را در بمبگذاری هفته گذشته در شهر بندری چابهار بر عهده گرفتند. آقای دایک می گوید که سازمان عفو بین المللی در پهلوی محکوم کردن این اعدام ها از سوی مقام های ایرانی، بمبگذاری ها در این کشور را همچنان محکوم می کند.
البته در ضمن بمب انتحاری هفته گذشته در چابهار 100% همینطور محکوم کردیم، چون این نوع رفتار توسط یک گروه مسئله دار خارج از معیارهای بین المللی مربوط به حقوق بشر.
اما این خشونت ها در ایران از کجا ریشه می گیرند؟ عبدالستار داشوکی کارشناس مسائل سیستان و بلوچستان می گوید که اقدامات متقابل جندالله و حکومت ایران سبب این خشونت ها شده است.
این دایره خشونت از یک طرف از سوی جمهوری اسلامی و از طرف دیگر توسط جندالله در طی سالهای اخیر در بلوچستان تشدید شده است که متاسفانه این گونه به نظر می رسد که این ادامه داره، مگر اینکه واقعا سیاست های از طرف جمهوری اسلامی اتخاذ بشه تا اون جو و بستر خشونتی رو که در بلوچستان وجود داره از بین ببره. چون جندالله بخشی از گروه های سلفی جهادی هست که در اون مناطق از جمله پاکستان، افغانستان، عراق و جاهای دیگر به جهاد خودشون در هر شرایطی که هست مشغول هستن و احتمالش کمه که با عقل و منطق دست از این کار برداره.
گروه سنی جندالله از سال هاست که در این ایالت دوردست سیستان و بلوچستان ایران دست به شورش زده است. این ایالت که در جنوب شرق ایران موقعیت دارد، منطقه آری از قانون و محل قاچاق مواد مخدر خوانده می شود. عبدالله ریگی رهبر این گروه در جریان امسال دستگیر و اعدام شد. این گروه ادعا می کند که به خاطر حقوق اقلیت بلوچ در این کشور مبارزه می کند. جندالله می گوید که رهبری شیعی ایران حقوق بلوچ ها را پایمال کرده است. ایران این گروه را متهم می کند که با شبکه القاعده ارتباط دارد، اما کارشناسان می گویند که هیچ نشانه از این نوع ارتباط دریافت نشده است.
از اعدام 11 عضو گروه سنی جندالله در ایران شنیدید. پلیس سرحدی در غرب افغانستان یک محموله از مواد مخدر را که قرار بود به ایران قاچاق شود کشف و ضبط کرده است. ستوره کریمی از هرات گزارش می دهد.
پاسوال شیرعلی شهریار قماندان زون چهارم سرحدی در غرب افغانستان میگوید این محموله مواد مخدر نو کریستال که از ولسوالی خاک سفید ولایت فراه در بین دو اراده موتر جاسازی شده بود شب گذشته از مربوطات ولسوالی غوریان هرات کشف و ضبط شد. آقای شهریار افزود در پیوند به این قضیه دو تن دستگیر شدند که بررسی از نزدشان جریان دارد. بنابر اظهارات شیرعلی شهریار همراه با این مقدار مواد مخدر دو اراده موتر نیز به دست سربازان پلیس سرحدی افتاده است.
مقدار 98 کیسه که برابر میشه با 97 کیلوگرم مواد مخدر نو کریستال که از موبایل نزی به دست آوردیم که شما شاهد شدید. دو نفر ما دستگیر کردیم. کشورهای ایران یا سایر همسایه ها اینجا اینا هم یک مقدار مافیای بین المللی هست، نقش خود خود داشته باشه، ولی این مواد میخواستن با کسی دیگه در اونجا انتقال بتن، چون ما نتانستیم موضوع دیگر که بخاطر از که افشا میشد در منطقه مواد با دسکر کردیم.
بنابرای اظهارات وی در حال حاضر در پهلوی قاچاقچیان افغان ده ها قاچاقچی خارجی نیز مسئولیت انتقال مواد مخدر را به خارج از کشور دارند که از آن جمله دو شهروند ایرانی سه روز قبل از بندر اسلام قلعه ولایت هرات دستگیر شدند.
دوستان عزیز، بعد از شنیدن گزارش ستوره کریمی از هرات، در دقایق اخیر مجله خبری بامدادی حساب امروز بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم سید سمیع عباس می‌شنویم.
روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قهرمانی نظامی در افغانستان نمی‌تواند جای استراتژی سالم را پر کند. روزنامه می‌نویسد مشکل افغانستان این است که به نظر همه بحران افغانستان یک بحران سیاسی است. برای حل آن هم باید سیاسی باشد، اما چون دیپلماسی غرب در اینجا بر رکود رو برست، عساکر را گذاشتند که راه حل را جستجو کنند. به نوشته روزنامه، وظیفه عساکر جنگ و کشتار است، نه مصالحه و سیاست کردن. اما خواه آمریکا و بریتانیا سعی دارند که حتی الامکان بر طالبان ضربه وارد کنند که در این صحه پیروزی های هم به دست آوردند، اما این تلاش ها مشکل را حل نخواهد کرد. روزنامه می افزاید قماندانان غربی امروز در مورد تعلیم و تربیت اردوی ملی افغانستان شوق و هیجان نشان می دهند، اما تمام کسانی را که استخدام کردند از شمال افغانستان می باشند که در مناطق پشتونشین که اکثریت مردم افغانستان را تشکیل می دهند مؤثر و قابل قبول نیستند. علاوه بر آن با وجود 12.6 میلیارد دلار مصرف بر قوای امنیتی افغانستان هنوز هم 18% سربازان از صفوف نظامی فرار می کنند. بنابراین روزنامه تا زمانی که حکومت‌های غربی ناکامی خود را در ساحه دیپلماتیک اقرار نکنند و از پی اصلاح آن نشوند با وصف پیروزی نظامی در جنگ افغانستان مشکل این کشور حل نخواهد شد. بنابراین روزنامه بعضی ها به این نظرند که در این ساحه حکومت افغانستان هم باید داخل اقدام شود و کار با یک حکومت معیوب در این کشور به خوبی پیش نمی رود. در چنین حالت بنابراین روزنامه نباید انتظار داشت که طالبان اسلحه خود را به زمین بگذارند، زیرا آنها خود را برنده حس می کنند و یک برنده در جنگ هیچگاه از نقطه ضعف صحبت نمی کند. بنابراین روزنامه تا زمانی که کارهای دیپلماتیک و صلح هم به دوش قوای نظامی گذاشته شده است، هیچ کس نباید خود را فریب داده و برای پیروزی در افغانستان امیدوار باشد. روزنه امید زمانی باشد می تواند که اردو کار خود را پیش ببرد و شبکه‌های سیاسی وظایف خود را به خوبی انجام بدهند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود به بیانات ضد و نقیض مقامات آمریکایی درباره افغانستان اشاره نموده و سخنان اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا جوزف بایدن را مثال می‌آورد که چند روز قبل گفت تا سال 2014 تمام عساکر آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد.
دوستان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان میرسیم به پایان مجله خبری بامداد امروز. من سلطان محمد سرور از خدمتتان